دا مشال ریډیو اورونکو مینا او سلامونه مې ومنه زه بشیر گواخی ما په دې غړي کې ساسي قربای ما لسو څخه تر یو لسو بجو په دې خبرونه کې تاسو به له بیل رپورټونو باندې کوو او ایوا اونیزا خبرونه هم درته نشو نو هله ده چې تر پای را سره اوسئ. لومړی به خبرونه وکړو. د لدرکه بلوچستان لپاره کارکونکو د نگران وزیر اعظم هغه ادعا به بنیاد بللی چې وایي یوازې 50 کسان په جبري ډول غیب شو دي. د پاکستان حکومت د تیلو بی کمی کړی دي او امریکایي خبرداري ورکړې ده چې کېدای شي د اسرائیل او حماس جنگ د منځنی ختیځ نورو سیمو ته پراخ شي. خبرونه تفصیل په بلوچستان کې د لادرک خلکو د مندل لپاره کارکونکو تنظیم وایس فار مسنګ بلوچ پرسنز د نگران وزیر اعظم انور حق کړه غا داور دی چې وایي په پاکستان کې د جبري غیب کشو شمیر یوازې 50 دی. د دې تنظیم مشر نصر الله بلوچ د اکتوبر په 15مه مشال لیډیو ته ویل چې دوی سره له بلوچستانه لک تر لګه د شپږ زره تسو دیر شو هغو کسانو نمونه ثبت دي چې د امنیت ځواکونو په لاس لادرک کړل شوی دي. د پاکستان نگران وزیر اعظم انور حق کړه بی بی سی سره په یو مرکه کې دا کړه چې هغه کسان چې د ملګرو ملتونو د تعریف له مخې په زور غیب کړل شوي خلک ګڼل کیږي په پاکستان کې شمیر 50 دی. د پاکستان پوځ هم وخت په وخت ویلي چې په زور د لادرکه کسان نو شمیر په زرګونو نه دی. خو د جبري لادرکه خلکو لپاره په 2011 کال کې جوړ شوی د پاکستان سرکاري کمیشن پر خپل ویبپاڼې لیکلي چې د روان کال د جون تر میاشتې پورې ورسره د 9,000 لادرکه کسانو قضیې ثبت شوي دي. د پاکستان حکومت د پټرول او ډیزل نرخونه کم کړل. حکومت د اکتوبر په 15مه په یو خبر پاڼه کې ویل چې د لیټر په حساب د پټرول نرخ 30 روپۍ او د ډیزل هغه 15 روپۍ کموي. تر دې بدلون وروسته اوس په پاکستان کې د یو لیټر ډیزل بیه 203.3 او د ډیزل نرخ 303 شو. دا نرخونه لنن څخه عملي کیږي. ملي جمهوری غورځنګ د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې په وزیرستان کې د جرګو لخوا د خلکو د کورونو دورانولو مخه ونیسي. د دې ګوند مشر محسن داوړ د اکتوبر په 15مه په پېښور کې خبرلان ته وویل چې په دې وروستیو کې دوت منځو جرګې د ځینو خلکو کورونه وران کړي چې سیمه د جنگ سالاری او خپل سری خواته بیایي.
کسی بھی نقطے پہ اکٹھا ہونا، کسی بھی نقطے پہ احتجاج کرنا، کسی بھی نام سے
پسای واستونزا یا نقطہ د احتجاج حق د ملک آئین ورکوی خوزان لا عدالت لگول لکتا سو ولی دل چ جنوبی وزیرستان کے جرگی اعلان کڑے وو چ د یو خبریال کور ورانا وو تش پدے چ خبر یہ چلا ولے بیا شمالی وزیرستان کے جرگو دا سے اعلانات وکڑل او زنا کورونا ہم ڈنگ کڑل خدا غی زید حکومت ہیز گام نہ واخستو.
حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. له تیرو څو میاشتو راهیسې د دولت منځو جرګې پرېکړه کړې چې په وزیرستان کې به هیڅوک له پوځي مشرانو سره ملاقاتونه نه کوي، په دښمنیو کې به یو بل نه وژني او د پولیو واکسین به نه کیږي. جرګې زیاته کړې چې هر چا که له دې فیصلو سرغړونه وکړه د هغه کور به ورانیږي او 15,000 روپۍ جرمانه به ورکوي. د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ نن بیجنګ ته په درې ورځني سفر ځي او هلته به د چین له ولسمشر سره په ملاقات کې پر امنیتي او اقتصادي مسایلو خبرې کوي. د پاکستان وزیر اعظم دفتر د اکتوبر په 14مه په یو خبر پاڼه کې ویل چې کاکړ به د اکتوبر په 14مه د چین د ایوی کړی وی لارې پروژې په اړه وی دوه ورځنۍ غونډه کې ګډون وکړي. تر دې وروسته به نوموړی د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره وګوري او د اقتصادي راهداري سی پیک په اړه به ورسره وغږیږي. دا ملاقات په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې پر چینایي وګړو حملې زیاتې شوې دي. بلوچستان نیشنل پارټي مینګل مشر اختر جان مینګل تور پر کړل چې د خوزدار په وډ کې د قبایلي جګړې تر نامه لاندې پر نوموړي د برید ستراتیژیک پلان جوړ شوی دی. مینګل د اکتوبر په 14مه دا خبره تر هغه وروسته پر ایکس یا پخواني ټویټر لیکلی چې په همدغه ورځ د نوموړي د ګوند غړو په کوټه کې مظاهره وکړه. دوی پر حکومت تور پورې کړ چې د شفیق مینګل په مشرۍ د وسلواله ډلې د ملاتړ په کولو سره په راتلونکي ټاکنو کې د اختر مینګل د بریا مخنیوی کوي. د پاکستان حکومتي چارواکو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. له تیرو څو میاشتو راهیسې د بلوچستان په خوزدار ضلع کې د اختر جان مینګل او شفیق مینګل ډلو د یو بل سره نښتې کړې دي. دوی په یو بل تور دوی په یو بل د خپلو کسانو د تښتول کېدو تور پورې کوي. د امریکی چارواکو ویلی چې د اسرائیل او فلسطیني وسلواله ډلې حماس ترمنځ جګړه د منځین ختیځ نور سیمو ته پراخېدل شي. د امریکې د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان د اکتوبر په 15مه سی بي اس ټلویزیون ته په امریکا کې ویلي چې دا خطر شته چې کېدای شي وسلواله ډله حزب الله یا ایران په دې جګړه کې نیغ په نیغه داخل شي. په همدې حال کې د ایران بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان اسرائیل ته خبرداری ورکړی چې که اسرائیل پر غزه تړانګي یرغل وکړي تهران به نندرچی پاتې نشي. اسرائیل د اکتوبر په 8مه د حماس پر ضد جنگ اعلان کړی دی. تر دې ورځ مخکې د غوسول ډلې د اسرائیل په جنوبي برخو بریدونو کې تر زرو زیات ولسی وګړي وژل. د اسرائیل په تاریخ کې تر ټولو خونړۍ حملې وې ده او دوی بیا په غزه باندې بمباري شروع کړې ده چې د رویټرز خبري اژانس تر مخه له زرو زیات کسان پکې وژل شوي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوښیږي په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم همدا اوس موږ اوریدل شي. موږ به تاسو ته په دې خبرونه کې بلابل ریپورټونه هم نشو یو اونۍ ځ خبرونه هم تاسو اوریدل شي. وړومبي ریپورت ته بور شو. په بلوچستان کې بزور د لادرک خلکو لپاره کارکونکو د نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړو روسي ادا له حقیقت لري بللې ده. کاکړ ویلی وو چې په پاکستان کې یوازې 50 کسان په جبري ډول لا درک دي. خو د غیب کړ شو بلوچستان د مندل لپاره کان کون کې تنظیم وایس فار مسنګ بلوچ پرسنز وای چې د پاکستان امنیتي ځواکونو لخوا د جبري ورکو کسانو شمیر په زرګونو کې دي. پوز په دې اړه څه نه دی ویلي. خو د حکومت خپل کمیشن هم د دغه لا درکو کسانو شمیر په زرګونو کې ښوولی دی. په دې اړه انیسا اجمل نور معلومات لري.
په بلوچستان کې د لادرکه کسانو د حقونو لپاره کارکونکي وایي چې د نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ او د بشري حقونو وزیر خلیل جارج هغه سرګندونې ناسمې دي چې ګواکې د بلوچستان د جبري تختونو شمیره شاوخوا 50 ده. دوی دا خبره لا غرستو د اکتوبر پر 15مه مشال ریډیو ته وکړه چې نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ بی بی سی ته په ورکړل شوې مرکه کې چې د سپتمبر په 9مه خپره شوې وویل چې د ملګرو ملتونو د جبري تختونو پړه کمیټه تر مخه په بلوچستان کې د جبري تختونو شمیره شاوخوا 50 ده. انوار الحق کاکړ زیاته کړې چې ځینې وختونه دوی ته داسې شکایتونه هم راځي چې 15,000 کسان لا درک دي، خو ملګرو ملتونو پاکستان ته یو طریقه کار ورکړی چې لومړی باید د خلکو معلومات راغون کړل شي او بیا دا ویل شي چې د لادرک کسانو شمیره څومره ده. نگران وزیر اعظم دا هم ویل چې باید یو تن هم په جبري توګه اونه تختول شي او چې کم 50 کسان ورک هم دي نو حکومت دا غي د کیسونو جاج اخلي. نوموړي زیاته کړې چې حکومت د جبري تختونو مسلې ته ګوري او هڅه کوي چې دا ډبل کیسونه کم کړي. ورته خبره د بشري حقوقو نگران وزیر خلیل جارج د اکتوبر په 14مه د ډان ټلویزیون خبرونې دوسرا روخ کې هم وکړه او وی ویل چې د نظر له نگران وزیر اعظم جلا نشي کېدی ځکه چې دا دواړه د کابینې برخه دي او انوار الحق کاکړ د لادرک کسانو په موضوع له ده زیات معلومات لري. خو په بلوچستان کې د لادرک کسانو لپاره کارکونکو تنظیم وایس فار بلوچ مسنګ پرسنز مشر نصر الله بلوچ د اکتوبر په 15مه مشال ریډیو ته ویل چې له دوی سره د درج شوو شکایتونو له مخې په بلوچستان کې 6,813 کسان لادرک دي. نوموړي زیاته کړه چې د نگران وزیر اعظم او بشري حقونو وزیر د جبري تختونو شمیرو کم یادولو په اړه بیان د حکومت د لادرک کسانو لپاره د جوړ شوي کمیشن له شمیرو سره په تضاد کې دی ځکه چې دا کمیشن وای د زرګونو لادرک کسانو مقدمه اوري.
جو کمیشن ہے 2011 سے کام کر رہا ہے
دے لادرک کسانو لپاره جوړ شوی کمیشن چې د 2011 میلادي کال راهیسی کار کوي اکثره کیسونه خارج کړی دي او وای چې دا په جبري توګه د لادرک کل شو کسانو په زمره کې ناراضي غني د دغو کسانو په اړه پروډکشن آرډرز هم جاری شوی دي. نو دا وجه هم دا چې دوی د بلوچستان د ډیرو لادرک کسانو شمیرې کم یادوي. بل سخت کال د جنوري راهیسی کمیشن د هغو شو خو په 2200 او سلیشتو کسانو مقدمه هم پر مخوړي چې مونږی نمونه قامي سمبلته په یو لیست کې ور کړی وو. نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ او د بشري حقوقو وزیر خلیل جارج ته پکار وو چې لمړی د حکومت لخوا له جوړ کمیشن سره د درشو لادرک کسانو شمیرې معلومی کړي وي او بیا به بیانونه ور کړی وو.
په پاکستان کې د لادرک کسانو د موندنې حکومتي کمیشن په 2011 کال کې کار پیل کړی و. یاد کمیشن وایي چې د روان کال تر جون میاشتې 9,000 ورک کسان ثبت کړي دي چې 5,300 یوازې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې لادرکه شوي دي. کمیشن زیاتوي چې په دې کې د 2,499 کسانو د مقدمو په اړه فیصلې شوې دي او د 2,290 کسانو قضیې روانې دي. دغسې په بلوچستان کې سمی دین بلوچ چې پلار ډاکټر دین محمد بلوچ یې له 2009 کال راهیسې له درکه د مشال لډیو ته وویل چې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ تېر حکومت او بیا د کورنیو چارو پخواني وزیر رانا ثناءالله او نورو حکومتي چارواکو ورسره دا خبره منلې ده چې له بلوچستانه ګڼ خلک له درکه شوي دي او د دې مسئلې د هواري لپاره کار کوي. زما پلار یو سرکاری ډاکټر وو. د 2009 کال د جون پر 28 د شپې مهال په ساده جامو کې کسان راغلل چې ورسره وسله هم وه. زما پلار یې له ځان سره بوتلو او تر اوسه هیڅ معلومات نشته. په بلوچستان کې خو له یو کلي څخه 50 تنه اوچت کړل شوي دي. دغسې د کوټې په مري سیمه کې د یوې کورنۍ شاوخوا 10 تنه لادرکه دي. نو انوار الحق کاکړ بیا څنګه وایي چې یوازې 50 تنه ورک دي؟ ریاست دا خبره بالکل نشی ردولی
اور ریاست اس چیز کو کسی بھی طریقے سے ڈینائی نہیں کر سکتی.
خود بلوچستان بشری حقوق کمیشن مشر حبیب طاہر د اکتوبر په 15 مشال ریڈیو تو ویل چې بلوچستان د لادر ککړل شو کسانو کورنیو ته د شکایتونو درجه ولې لړکی دړکی ورکول کیږي نو سکه د لادر کسانو یا جبری تختونو کرش میری ل اچا سره نشتا.
ڈسپیرنسز آرگنائزیشنز شکار کی دوی نو د دوی خپل میکانیزم د دوی خو نو د زرو حساب سره وای فیګر ستا لیکن مش سره هغه مش خو نو فیګر هغه فیګر کاونت کو چې دا پارټیکولرز دا هغه وی د شناختی کارت نمبر وی نو می کور ایڈریس دا شان باقاعده یو پرفارما مش جوړ کړو. خلق دی معلومدار د سوک خلق دی انوالو په دا ڈسپیرنسز کی نو بیا دوی کوشش دا کوي هغه سل کانټیکټ کیو بیا هغه خلق د ته امید ورکوي چې ته چاته رپورټ مه کوئ او دا ستا کسان رابسي واپس راځي. نو دغه ډېر یو لوی وجه دی د رپورټډ کیسز ډېر کم تعداد دی.
وایس فار بلوچ مسنگ پرسنس او د لادرکه کسانو حقونو لپاره کار کوونکي د خلکو د لادرکه کولو تورونه په امنیتي او ریاستي ادارو پورې کوي او وایي چې د پاکستان ریاستي او امنیتي ادارو هغه کسان عدالت ته لوړاندې کولو پرته په پټو بندیخانو کې ساتلي دي. خو د پاکستان فوج د خلکو د لادرکه کولو تورونه تل رد کړي دي او وایي چې فوج د خلکو په ورکولو کې هیڅ لاس نه لري.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزې خبرونه
د مشال مرکه
په لسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال ریډیوي مجله
په دوانی مو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په سلور نیمو بجو
روختیا او درملنه
په پینزو بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. ملي جمهوری غورځنګ وایي په شمالي وزیرستان کې د اوتمنځو جرګه باید قانون په خپل لاس کې وانخلي. د دې ګوند مشر محسن داوډ په پیښور کې یوې غونډې ته د وینا په خزیا تکړه چې هیڅوک حق نه لري چې د چا کور ران کړي نو ځکه باید حکومت د داسې غیر قانوني کړنو مخه ونیسي. دا په اصل کې ده چې په وزیرستان کې د اوتمنځو جرګې پریکړه کړې چې د پوځي افسرانو سره په ملاقات د یو بل په وژلو او د پولیو واکسینو په کمپاین بندیز دی. جرګه ویل دې پریکړو د سرغړونکو کورونه بورانېږي. جرګه دریز لري چې دا پریکړې پر حکومت د امنیت لپاره د فشار اچولو لپاره ضروری دي خو په دې وروستیو کې د دوی پر کړنو نیوکې زیاتې شوې دي. عمر وزیر په دې اړه نور حال درته وایي.
د ملي جمهوري غورځنګ چیرمن محسن داوړ ویلي چې قبایلي زلو کې ځان لا عدالتونه لګول او د خلکو کورونو سوځول ورته قبول نه دي چې د ریاست دننه ریاست جوړولو هر ګروپ یا ټولګۍ هڅه کړي غندنه یې کړي او په ضد به یې غږ پورته کوي. نوموړي دا خبرې پرون د اکتوبر په 15 پېښور کې د ګوند ضلعي دفتر پرانستې پس خبري غونډه کې کړې. دا وړ خبري غونډه کې له طالبانو سره شوې جرګو نه واخله تر ننه پورې روانې جرګو او د هغوی پریکړو باندې نیوکې وکړې. د پوینا سزا یا جزا د جرګې نه بلکې د ریاست کار دی چې دا غی لپاره قانوني لارې او عدالتونه موجود دي.
کسی بھی نقطه پہ اکٹھا ہونا، کسی بھی نقطه پہ احتجاج کرنا کسی بھی نام سے،
پس یو استونزا یا نقطه د احتجاج حق د ملک آئین ورکوي. خو ځان لا عدالت لگاول لکه تاسو ولیدل چې جنوبی وزیرستان کې جرګې اعلان کړي وو چې د یو خبریال کور ورانه وو تش په دې چې خبر یې چلولې، نو مونږ یې مخالفت کړي او دا غ کور بچ شو. بیا شمالی وزیرستان کې جرګو داسې اعلانات وکړل او ځنه کورونا یې هم ړنګ کړل، خو دا غې ضد حکومت هیڅ ګام نه واخیستو. نو مونږ د داسې اعمالو غندنه کوو. دا حق ریاست ته یوازې حاصل دی چې چاله سزا ورکوي، او د هغې لپاره بیا قانوني لارې دي، عدالتونه دي. عثمان زای جرګه د 1300 د پاسه درې میاشتو نه رزمه کې روانه ده چې اوس میرامشاه ته منتقل شوې. یا د جرګې مشرانو ویلي چې د امنیت سره سره نورې غوښتنې لري، خو تر څو یې چې ټولې پرېکړې نه وي کړې نو حکومت فو سره یې په جرګو کولو بندیز لګولې. پولیو ساسکو باندې هم بندیزونه اعلان کړي. د دوی په وینا که څوک د خپلې دښمنۍ بدل هم واخلي نو کور به یې سوځولی شي، چې تر دې دمه یې درې کورونه په دې تور سوځولي دي. د جرګې ضد سیاسي او ولسي غبرګون د هغې پس شروع شوی چې جرګې دغلته منتخب کونسلرانو ته هم د فوز د مشر په جرګه کې ګډون په غبرګون کې د کورونو ړنګولو ګواښ کړی. تر دې وړاندې یادې جرګې ګڼ مشران جرمانه کړي. بل طرف پرون د اکتوبر په 15مه یو ځل بیا د مرستیال کمیشنر منظور افریدي او عثمانزای جرګې مشرانو ترمنځ مذاکراتو بل پړاو وشو. مرستیال کمیشنر وویل چې جرګې مشرانو ته د امنیت ټینګښت لپاره چې حکومت کم ګامونه اخلي هغه تجویزونه یې ورکړي چې جرګه به نن ځواب ورکوي. نوموړي وویل چې تمه کړي چې مذاکرات په څو ورځو کې سرته ورسي. دغلته د پولیسو مشر خانزیب هم څو ورځې وړاندې مشال ریډیو ته ویلي ول چې چاته هم اجازه نه ورکوي چې قانون په لاس کې واخلي. د داسې ګامونو ضد به قانوني کاروایی کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غینه پس د ډیسټریکټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
اوریدونکو تاسو مشال رادیو ته غوږی، مشال مرکه لګروس د ساوړان دی کو اوس هم تاسو یو بل رپورٹ. هر کال د اکتوبر 15مه په ټوله نړۍ کې د سپینې لکړې یا چوکی نړیواله ورځ لمانځل کیږي. سپینه لکړه نه بنا خلک استعمالوي چې په وسیله نه یوازې ځان ته لار معلوموي، بلکې د دې په لیدو نورو خلکو ته هم معلومیږي چې دغه تن نابینا دی. د سپینې لکړې د نړیواله ورځ په مناسبت په پښین کې د نابینا خلکو لخوا غونډه شوې چې په کې دوی وی خیریه ادارې د سپینو لکړو ساتنو یا ګړیو او نورو مرستې ترلاسه کړې دي. په دې اړه د سمد شبنم رپورټ ورو چې د یو نابینا کس په زمزمه شروع کیږي.
د اکتوبر 15مه په ټوله نړۍ کې د سپینې لکړې د خوندیتوب په نوم ورځ لمانځل کیږي. د دې ورځې اړوند د بلوچستان په پښتون میشته پښین سیمه کې د نابینا خلکو لخوا یوه غونډه وسوه. د دې غونډې په اړه د یادې سیمې د پاکستان انجمن نابینا په نوم ټولنې مشر سبحان علي مشالیډو ته وویل
زموږ د دې ورځې لمانځلو مقصد د سپینې لکړې دا په ټوله نړۍ کې لمانځل کیږي، او د دې د لمانځلو مقصد دای چې په خلکو کې موږ دا آگاهي پیدا کړو چې دا ورځ د نابینا و ده، او د دې لکړې مقصد دا دی چې حکومت یو وخت به دې خبر کړو چې زموږ د مسایلو څخه خبر شي. په ولس کې دا بیداری پیدا کېدل چې زموږ څومره قدر مرسته کېدلی شي پر لارې، پر روډ، په نالۍ، په بس کې، دغه مرسته موږ درته څه غواړو. زموږ اصل د دې ورځې لمانځل مقصد دغه
په دې غونډه کې د منصور فاونډیشن په نوم یوې نا حکومتي خیریه ادارې په نابینا خلکو د سپینو لکړو او ساتونو ویشلو ترڅنګ د هغوی سره د نغدو مالي مرسته هم وکړه. سبحان علی مشالی ډوتول چې حکومت باید نابینا خلکو ته د نوي وخت سره سم زده کړي او د هغوی د ژوند سره تړلي هر ډول اسانتیاوې ورکړي.
اوس خو وخت جدید دی، د کمپیوټر زمانه ده، د لیپټاپ زمانه ده، د ایجوکیشن د وکالت دی، لا د پی ایچ ډی د ایس ایس ټی د مطلب په ایجوکیشن کې مطلب تعلیم هغه معیار پخوا نه دی لکه څرنګه چې به موږ پر هنر کار کوي. اوس خو خلک وکالت کوي په ایجوکیشن کې 18 گریډ افسران دي، نو موږ خواهش دا دی چې د وخت تقاضا دا ده چې موږ د جدید تعلیم سره روشناس. حتی په موږ کې یو دا تر نابینا سته چې د بجلی پیټینګ لا هم کولای شي، د نابینا دی دوکانداري کی نابینا دی مساله خرسی، مطلب دا تر هنرونه ستا چې حتی پنچری هم لګی، نو دا ونر ډیر کولای شي. خو صرف خبره دا ده چې واغه ته موقع میلاوسی، نو موږ غواړو د حکومت سره چې موږ ته چانسز راکړي، موقع راکړي. او خلکو سمج دا وینا ده چې بای تی موږ ناکاره مګړی، موږ بیکاریا نه یو، گداګر نه یو، موږ ان شاء الله وتی ته هغه صدر کولای شو چې په معاشره کې ستيبه په مشتر ګلوړي.
د پښین د سوشل ویلفیر کړي اب سمترین مشالې ډوتول که څه هم نابینا خلک د ګڼو ستونزو سره مخ دي، خو دوی د ستونزو هوارولو لپاره خپلې هلې ځلې کوي.
ما ته خو بیا زموږ سره یو فنډ شته او امین ډوبین فنډ یې کوي، د ډی بی سن فنډ دی، په هغه کې دغه حالات چې د غوږو ته لګیږي دا موږ د ډېر ډسبو جوش موږ ورسو دی ورکوي. او په دې کې ډېر مزران دا ته راسته چې مستن دې ته موږ د دې علاج کیږي، د زړه نه جوړي د شنه جوړي د علاج موږ مفت کوو. او امین ډوبین فنډ طرف سره ګورمنټ یې دغه راځي په دې کې موږ ډېر راسته وي. او سات موږ د مزران چې کوم کوټه ده په دې کې موږ د ګورن جوړ ته وی چې وای د مزران خپل شام ورکوي.
د سپین لکړې پیل په 1921 میلادي کال کې هغه مهال پیل شو چې د انګلند برسټل شهر یو وسیدونکو په یو پیشه کې د سترګو لدی څخه به برخې شو، ځکه خو هغه خپل لکړې ته سپین رنگ ورکړ چې خلګې لیر و پیژنې چې نابینا دی. پر 16 اکتوبر 1948 کې امریکای کانګرس یو بل پاس کړ چې دا غو وخت صدر جانسن ته اختیار ورکول سو چې هغه د هر کال 15 اکتوبر د سپینې لکړې په نوم د ورځې د لمانځلو منظوري ورکړي چې منظوري ورکول سو. په پاکستان کې په 1981 میلادي کال کې پر دې بل لاسلیک وسو او دې بل ته د ایچ آر 55 نوم ورکړ، ځکه اوس هر کال دغه ورځ په ټوله نړۍ کې پر 15 اکتوبر د سپینې لکړې په نوم لمانځل کیږي. سمت شبنم، مشال ریډیو، پښین.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کلو هرڅ، لنډې سپې 15,550، 2,130 او 15,315 شپېته کلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کلو هرڅ خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شئ او دغه ایپ د لارې هم زموږ خبرونه هم دا اوس روانې دي. د خبر پښتونخوا د زراعت محکمې په باجوړ مومندو خبرو او تور غړزلو کې هغه مرکزونو کې کروندګرو ته د روزنې لړۍ پیل کړې چې د امریکا ملګرو ملتونو په څه د پاسه یو میلیون ډالرو مالی مرستو جوړ شوې دي. په دې مرکزونو کې د قانون ته په وخت سره د فصل لپاره د ځمکې چمتو کولو، د کښت طریقې، فصلونو ته د زیان رسوونکو وښو او حشراتو مخنیوي، د بخور او نورو اړوند مسایلو باندې ټریننګ یا روزنه ورکول کیږي. په دې اړه به تفصیل له مجید بابر وګورو.
د خیبر پښتونخوا د زراعت محکمه وایي چې د ملګرو ملتونو امریکا په مالی مرسته د کروندګرو د روزنې لپاره جوړ شوو مرکزونو کار پیل کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د سپتمبر په 2 د خیبر پښتونخوا د کرنې د پراختیا محکمې د مخدره موادو او قانون پلي کولو لپاره د امریکا د سفارت دفتر او د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام یو این ډی پی د سکم یو میلیون ډالرو په مالی مرسته د زم شوي زلو په ګډون په خیبر پښتونخوا کې د کروندګرو لپاره د روزنې د سلورو مرکزونو پرانست مرسته وکړه. د اکتوبر په 15مه مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د زراعت د محکمې ډایرکټر جنرال جان محمد وویل چې د دې مرکزونو جوړولو بنیادی مقصد د زمشو او بندوبستي زلو کاروندګر د بنګو او پیمو د غیر قانوني کرنا قانوني فصلونو ته اړول وو.
دا کم زم فلور سنټر دی، ټریننګ سنټر دی، دا کنه چې یو ان ډی پی پتاون سره راښی وی دی. دا یو په تورغر کې دی، یو په ممن، یو په جوړ او یو خیبر کې. دا سلور ونه چې دین او دا یې مین مقصد دار چې را تا یو زمیدار او ته پاره یو سہولت دې کې پیدا شي چې هغه ته نزدې د دې په علاقو کې د تربیت ورکول او سہولیات په دې کې موجود دي. نو دې کې دا قصه سہولیات ورکې شي دي او په دې کې باقاعده تور زمونږ زمیندار او تربیتی پروګرامونه د ډیپارټمنټ لاندې شروع شوی دي. تقریبا اب ساتن صاحب سلور پیندر ټریننګز پر تخشوی دي پر سنټر.
د جان محمد په خبره په دې مرکزونو کې کروندګرو ته په وخت سره د فصل لپاره د ځمکه چمتو کولو د کښت طریقې کار فصلونو ته د ځان رسونکو وخو او حشراتو مخنیوي د اوبخور د حاصلاتو د راټولولو ذخیره کولو او بازار موندنې په اړه روزنه ورکول کیږي. د مومندو د شیری کلی کروندګر فیروز شاه هم په یکغون کې جوړ شوی دغه مرکز نه روزنه ترلاسه کړې ده. د اکتوبر په 15مه د خپل پټینه د پیازو د کار پر مهال یې مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه روزنې سره د فصلونو حاصلات دو چنده شوی دي.
یاره صاحب ډیر تجربه لري، تخوذ الحمدلله. ځکه چې منګ به مخې بوز غلې کار مثال د پیاز به او یا به د مرشکی او نو هغه به منګ د زمکې سفر خو دا کاو کنه خو منګ ته د تجربه خو درې سره وسلګې په پټی کې ځنه نو هغه منګ د زمکې نه اوچت جوړ کړ چې هغه اوچت جوړ شي هغه منګ ته وځي تاسو به د بوز غلې خرابېږي نه چې هر قسم بوز غلې تاسو خړی ټماټري کې د پیاز یو کړ کریدي دا ډپا کې مخره او بل دا خبره تجربه دار شي سبب منګ ته هغه دا غلا کړی د زمکې تاسو په دغه وای په ادری پانی بنی جوار منګو کرو دا خو یو تجربه بنین نو ان شاء الله چې زمنګ دا پټیو چی مخ به لکه شل منه کول کنه تلس منه نو بس وسا تیش منه دیش منه کوي غزای
په دغه مرکزونو کې د روزنې د پروګرام کوارډینیټر نوید یوسف زای وایي چې په دغه روزنیز پروګرام کې د ډرون الوتکو په ذریعہ په فصلونو د دوای پاشلو د نو فصلونو د کر او بازار ته د لاسرسي روزنه هم شامل وي. د په خبره د سوبې د هر سیمې زمکا د بیلابیلو فصلونو لپاره مناسبه ده. د اکتوبر په 15مه مشال ریډیو سره په خبرو کې یوسف زی د خیبر ضلع پاړه وویل
موږ په کیرا کې چې کم دینو تاسو تم په کړه باندې او دا چې سره دا ډیره ده نه دي بیا موږ چې سره کوم چې موږ دی لا سن فلاور سیډ مول اور او الوغان او دا ډیفرنٹ سیډز نور مو کنه دي هغه پر بزن دا چې لګا دا غلط کراپس یا چې کوم دا باندې او دا چې موږ غوړ چې دا کسان خلک دا علاقه په خپل خو باندې دی دا صحیح سیډ طرف تر راشي دا واقعي موږ دې تر لکیرا کې په کوم د ټول نه بهترین سن فلاور شوی دی. یو رپورت کې راځي چې موږ سره شته هغه چې کوم دی ویل چې یو لاس نه زیات سن فلاور دې په کوم ته خبر نه ملایږي.
د خیبر پښتونخوا د زراعت د محکمې ډایرکټر جنرال جان محمد وایي چې کروندګر کولای شي چې د کر کروندې د بیلابیلو تجربو د فصلونو د درملنې او جدید طریقو لپاره دغه مرکزونو ته متوجه شي. د نوموړي په خبره په دې مرکزونو کې د روزنې لاملا د زمشو زلو په زرګونه جریبه بنجر ازمکا د کر جوګه شوې ده.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وایي په مشال ریډیو ډاٹ کام هم دا اوس موږ اوریدل شي په دغه لارو باندې د مشال ریډیو خبرونه تاسو اوري ترڅنګ په مشال ریډیو باندې چې تاسو کله فزیکلی ریډیو ولري پاغه باندې هم سم خبرونه په مختلفو صفو باندې اوریدل شي ک زبوک د خبرونه په اوریدو کې کوم ستونزه لري ک د هر لاري کاغه د موبایل اپ د لاري او انټرنیټ د لاري او یا د ریډیو د لاري او نو موږ سره شریکوي موږ کوشش کوو چې دغه ستونزې په مختلفو طریقو باندې حل کړو تاسو موږ دا هم وایو چې په مشال ریډیو یوټیوب باندې تاسو زموږ مختلف ویډیوګانې کتلی شئ یوټیوب ته چې تاسو لاړ شئ مشال ریډیو ولته ولټوئ هلته ګڼې ویډیوګانې شته دي تاسو کتلی شئ مخکې تر دې چې مشال مرکه تاسو وړاندې کو د یو څو خبرونو لنډیز درته وایو چې په بلوچستان کې د لادرکه خلکو د موندلو لپاره کار کوونکي تنظیم وایس فار مسنګ بلوچ پرسن د نگران وزیر اعظم انور حق کاکړ هغه داوی رد کړی چې وایي په پاکستان کې د جبري غبرو شو شمیر یوازې 50 دی. د تنظیم ویلي چې دوی سره د شپږ زرو څخه زیاتو کسانو نمونه ثبت دي چې د امنیتي ځواکونو په لاس لادرکه دي. د پاکستان نگران وزیر اعظم ویلي وو چې د دغه کسانو شمیر یوازې 50 تنه دی. د پاکستان حکومت د پېټرول او ډیزلو نرخونه کم کړی دي. حکومت پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې د لیټر په حساب د پېټرول نرخ 30 روپۍ او د ډیزلو هغه 15 روپۍ کمی چې لنن څخه به عملي کیږي. اوریدونکو راځئ چې اونیزه خبرونه مشال مرکه ورو د زموږ همکار ګلایا استاسته جوړي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه
د مشال رادیو درنو دونکو په مشال مرکه کې تاسو قربا ګل ایازم څنګه تاسو معلومه ده په مشال مرکه کې موږ د پښتنو د سیمې وتلي شخصیتو سره خبرې کوو دا غوي د ژوند د کار مبارزه په اړه د هغوی لخلی نه اورو نن دا سره په خبرونه کې یو داسې د پښتنو د سیمې یو شخصیت ته چې تاسو زمنګ په هر ونی روغتیا او درملنه خبرونه کې اوري او د هغې مشورې اوري ډاکټر عرفان الله صاحب را سره ملمه دي. ډاکټر صاحب تاسو په پروګرام کې هر کله وای.
السلام علیکم ډیر مننه او
ډاکټر صاحب موږ اکثر زمنګ ټول اوریدونکو ستاسو نوم سره آشنا دي او پوی دي او هر ونی تاسو اوري هم خوستاسو د ژوند نه ډیر کم خلک خبر جی د ډاکټر سره سره تاسو ډیر کارونه کوي ډيري مبارزیم کړی دي او رواني هم دي وکړه کوریدونکو ته وای چې تاسو کم ځکه زیګدلې وای او لومړی زدکړې مکم ځای نه کړی وي
ډیر مننه ګل صاحب نوم خو زما محمد عرفان الله دی او په خطه باندې خلیل مومن دی ما
ها
خور سره د کوټ روډ باندې بډبیر کلی سره نږدې د ما شوګا کلی لري
ها
بډبیر چې د موږ نرستو آباد شوه د زمونږ د کلی چې دا تقریبا د 300 کال تاریخ لري ما شوګا کار
ها دا ما شوګا کار کنه
ما شوګا کار دا مومن چې کم د خبر کې دی او زمونږ څلور سبسکرایب دی هغه دا او جی دی خلیل دی او چمکنی چی دی دا ټول زمونږ د دې کلی نه وته دي زمونږ په مشرانو کې زمونږ کور چې دی دایلی دی زمونږ یو نیکه چې هغه انګلیش آرمی کې کارمل وو زمونږ والد صاحب چې دا سکول استاد او بیا پلوټلو اخر کې ډایرکټر ایجوکیشن ریټایر شو
ها
مونږه اورونه یو
ها
نو مشره ورته هغه ډایرکټر نارذرن زون امیګریشن ریټایر شو او پسې چې و هغه کالج پرنسپل ریټایر شو او پسې چې دی هغه ډاکټر دی
ها
دا او پسې چې کوم دی هغه بزنس مین دی بیا زه ډاکټر امارادم خپل ځان ته او زه غواړم چې دا ورېدل کې سره دا غني چې دا سوق دی ولې
بالکل دا خبر خدا
زمونه کشتر ورته هغه تاسو دوست تاسو پیژنئ محمد عمران نه دی هغه نن سبا ډایرکټر جنرال دی اطلاع
دا د انفارمیشن بالکل
او دنا علاوه زموږ پد بچان دي
ها
دا نه کاندي دا ډاکټر اندي او سنور جنکای دي اجنکو کې پوه چې دي دا پی ایچ ڈی دي او یو کلینیکل سایکالوجست او ولې پولیټیکل ساينس کړل
ها ډاکټر صاحب کومه څنګه تاسو ویلي تاسو دا خپل هغه بیان کو والد صاحب نه هم لکه تاسو مانی دا یو بغو چې لکه څنګه تاسو خپل ځمون مانی درې ماشومان چې دغه ډاکټر اندي ولکه وال نه تاسو مانی دا فشار و چې تاسو به ډاکټر جوړی کې یو کنه خپل شوق نه وي
زمو لکه ما چې ارزو کو زمو کور علمي دی موسر او تقریبا د سلوره می ساده هجره لاس لیکلی کتاب نه هم په کور کې چې دا سپوره موسر محفوظ دی
ها
زمون په نکانو کوم جو کان پړه سره یا خزا مدد یې راکوي هغه زمون کور کې ټیوشن باندې سخت پابند دی
ټیوشن مطلب دا چې د سکول نه پسته چې کوم سبق ویل کیږي یا زدکړي یا هغه یادوي تاسو ټیوشن
بالکل بالکل ګره دا یوه بنیادی وجه راغله چې تاسو ګورې په ګرد نړۍ کې د تعمیر نه چې د خپل ځان خای د سکول تعمیر په ګرد نړۍ کې خلک پیژني چې دا مکتب د سکول دی شفاخانه تعمیر کړي د رمضان خای چې د شفاخانه هم د پولیس سټیشن چې رمضان خای پاکستان کے افغانستان کے جزمون کا تعلیمی نظام چلے ابھی دا فکر کئی چدا لوستل او لولل او لکھل دا جوڑ علم دا علم نہ دے علم دارا دے کے بعد دا دولہ سو کالو پاس یا سڑے انجینئر شی پائلٹ شی بیوروکریٹ شی یا ڈاکٹر شی دا علم دے دینا خطا چلے دا لکھ لس دا کوئی علم دی
صحیح نو تاسو لکا خپل شوق نہ راغلی بھائی
دا خپل شوق نہ راغلی ما
خواہ
دا کوئی دا مشکل چی جی گونا کاما جی دا دولو را ماتا ستو ویلے چی دی پی ایچ ڈی کری دے کی یو درے کال پا میڈیکل کالج کے سبق ویلے وہ بیاویل چی بابا دا شعبہ میں نہ دا پاکھا
خواہ
نو ممکن آغا نہ دی مجبور کر ما جی سو دے خواہ یہ تب لڑشی آئیوے چی درس و تدریس کی ریسرچ کول غواړم
خواہ لکه تاسو خپل ماشوم ته دا غوړ کو یو خوخه چې تاسو سره جوړیدل غواړي نو هغه کول
او دا زه د ټول پښتنو نه مه له لرم چې هغه په بچو باندې هر سره د ډاکټر کې کټول ډاکټر شي مریض به کمزې کی او کټول انجینیر شي نو مزدور به کمزې کی ماشوم په دا غ د سکل او دا غ د ابيليټي مطابق خوخه ته پرې کول غواړي چې هغه سره جوړیدل غواړي موټر مکینیک جوړیږي الکتریشن جوړیږي ڈاکٹر جوڑی گی تب آگا خپل فخد و ذہنی استعداد دے مونگا پا معصوم باندھا شہن پا زور ور تمبو رائی نتیجہ داوی جزا مونگا ما شمان چیوی دانا احل پاتشی او کجاب ور تمبلو شی یا کم تعلیم چی حاصل کی والتا کیا خد یا مس فٹ بھی زہی گی نپا غشو بات
صحیح ڈاکٹر صاحب خبری دیر دی او لکه زه خپل مشران او چې کوم زمنګ په دې خبرونه کې مشران راضي غوونه دایو پښتنه خامخا کومه یو تاسو کوم ګورو یو علمی کورنۍ سره تعلق لري ټول رونه مو هم او مشران هم خو دا پښتنه داسې ده چې اکثر د مشران نه وکم ناوي دا یو ګرانه پښتنه ده د یو کتاب چې تاسو وایي چې را د لوستل په ژوند کې ډیر مهم دی او تاسو نور ته تجویز کوي چې دا کتاب لوستل چې دی دا ډیر مهم
دی دا کتاب دی دو کتاب دی نو قران پاک له چې زه کله د اته په اوس کال کې مې بیا زه پوه شوم چې دا قران مو ته سوي او د دې کتاب چې دا چې زما خوښ شوی دی نو دا د پیغمبر علی السلام سیرت باندې لیکل شوی او هغه په ټوله دنیا کې ګول وډل اخیسته و د انډیا یو استاد و هغه لیکل و الرحیم المکتوم دا غنوم دی
الرحیم المکتوم
الرحیم المکتوم دا کتاب بولایا صاحب کا تاسو غوړی چې زمونږ له ډېر چې کوم بورډ اف کورنر باندې دی کړه دنیا په ټولو ژبو کې دا ترجمه شوی دی او دا ویره پر شرط دا و چې دا تاسې وی چې په اوس لاندې چون یو ساني هم پکې پټ نه وي او هر شی سړی ته دا ښکارا شي لکه چې په ټیوی باندې ویني نو دا کتاب چې کلم ما کور تر ورو ما ته اوسه شول ستلو نو ما سره بچی ټول پچنګ خل او چې چاو کا په هغه بل سره په پجا کړه و بل نور په مې دا بل سره په پجا کړه و ته په هور ته لاړ و ما دا غي اتموسفیر اوري ها او دې ته هیڅ مخالفه نشته چې دا مونږ په درې شپو کې بچو او ما په خپل ځان مو کولست او کوم اورس دا ختم شول مونږ د یو بل د حاله نو خبر او زموږ سترګونه مخ ته روانې او چړېدل نو دا دا هغه کتاب دی چې دې زما په ژوند باندې ډېر لوی اثرات دي او هر چا ته هم چې دې ته توجه وکړي
ڈاکٹر عرفان اللہ صاحب خبر تیرے بجاری ساتو او دا مشال اڈو درندل کو اسے ورک شاندہ مالو او دا دمی رستو ڈاکٹر عرفان صاحب سروا خبر تای دا مار کو
خپل سمارٹ فون او ٹیبلیٹ تا دا مشال راڈیو اپلیکیشن ورک کا تکڑے او دا مشال راڈیو ٹولو مطالب تا ہر جائے لاسرسائی ولرائی طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې، او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ، نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د مې نه پسته ډاکټر عرفان الله صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو. درنوونکو تاسو څنګه معلوم هم ده چې ډاکټر عرفان الله صاحب په بډبیره کې یو خپل روغتون هم لري د سمایل اگین په نامه باندې. سمایل اگین لکه په مخ باندې مسکا بیا راوستل. ډاکټر صاحب، که د دې سوچ فکر څنګه ستاسو ذهن ته رااله؟ دا نوم هم څنګه خوښ؟
دا نوم ما داسې خوښ کړو چې کله مور تعلیم سر ته ورسېدو از ډاکټر شوم. نو دا ما ته دا مطلب شو چې زه را د یو خاص شوبې ته لاړ شم.
ښه،
زما زړه دا و چې زه سرجن شم. په دغه دوران کې د افغانستان جهاد یا جګړه چې وه، دا ډېره په زور وه. دغه خلک ټول په ډپریشن کې مبتلا وو، او عام عادي ډاکټران زمونږ له پاکستان ډاکټران دی په دې نه پوهېدل چې ډپریشن څه شی دی، بایپولر ډیسآرډر څه شی دی، سکیزوفرینیا څه شی دی. دا به ټول مسیټ کېده. نو دغه فیصله ما اراده ته مو کړې چې سایکیټری ته لاړشم. کله چې ما په سایکیټری کې بیا په یونیورسټي آف پنجاب ایم ڈی کوله دوباره، نو په ټول پاکستان کې هغه وخت کې صرف 2 ډاکټران وو، اوس 450 دي سایکیټرست. نو دې ته دې وجرانم چې دا خلک بټول پریشان وو، بے وزنه وو، کورونو نه بے درکه شوي وو، بیبیانې زموږ سرتورې شوي وې، او یو ژوندي مړي ګرځېدل. نو موږ دا سمایل اگین چې دا خلک پریشان دي چې د دې په مخ واپس مسکا خوره شي. پاکستان کے 70% خلک ذہنی یا روانی بیمارو ښکار دي، او په دې کې 50% چې دي هغه لا علاج ګرځي. اې دا د بیماری هم ښکاری دي یا غلط ډاکټرانو ته شي، او هغه غلط داروګان ورته کوي، غلط علاج ورته کوي، او نور مسائل ورته زیاتې دي.
خو ډاکټر صاحب، دې کې یو دا مسله ده چې خلک دا مسله یا دا ناروغي ګڼي نه،
دا ناروغي ګڼي هم نه، او بدبختی دا ده چې زموږ تعلیم یافته کم خلق دی زموږ د معاشره د افغانستان یا د پاکستان اغي د چي ان پړه سره وي چې لکه دا دارو ما خو یو څه خبر سره په ټیک شي، دا ډاکټر ته مزه اغي ته لاړ شه. نو زموږ د سیکریټری پیشنټ چې دا چرته وی کله ډریټونه لګي، کله ستنې لګي، کله میډیکل سپیشلیست راوړي، او بد مرغي دا د ایتیکل اپروچ نشته زموږ په وطن کې په افغانستان کې چې د سترګو ډاکټر هم کینګ هغه د ډیپریشن لپاره شي.
د دې څنګه تاسو خبر وکړه ډاکټر صاحب، لکه چې د خلکو حالت تک په کتو سره تاسو د دې سمایل اگین په نامه باندې دغه شروع کړلو، یو کلینیک هم شروع کړو، اوس یو غټ مرکز دی. نو څنګه ګوري تاسو چې د دې څومره ضرورت دی زمنګ په ټولنه کې؟
زمنګ ټولنه کې د خوراک نه پس او دا ستوګنې د زیاتونه پاس چې کوم ډول زړه ضرورت دی، دا د رواني او ذهني صحت د ټیک کولو دی. رواني او ذهني صحت تاسو د داد تاسو مال حال تاسو خزي تاسو بچي تاسو د هیڅ کار نه دي، تاسو پورې د ذهني صحت تاسو ټیک نه.
ډاکټر صاحب، لکه تاسو څنګه خبره وکړه چې تاسو دا مبارزه شروع کړله، او اوس یو ځای ته یو مقام ته رسیدلی، او د دې سره سره تاسو ډېری مقالیم لیکلي دي، شاعري او دا هم کوي، نو کدي په دې اړه مرسته سره خپل خاطري شریکي کوي؟
او همیشه په بیرونه تعلیم باندې کوم څه په خاص نو زه خپل تعارف دا کوم څه په خپل ځم. او هغه خپل تعارف زما دا وي چې عبد الحق مو زموږ افغانستان یو مومنتو چې دا په یو مشن کې سپوږمۍ ته ختلی وو، او هغه دا کمال کړی وو چې اوس خو هندی جب هم پکې شمار فون آی نو مخ کې صرف انګریزی روسی او عربی دا درې جبې چې د داخلي جبې ول سره به زمون پښتو و
ښه
نو د دې پښتون په اړه دا وایي نه ما د پښتو لټریچر سره دلچسپي پیدا کړه ما د انګلیش د اردو لټریچر هم ډیر زیات مطالعه کړې ده خو کم علمیت کم رواني کم شیرینی چې په عبدالقادر خان خټک کې ده په خوشحال خان خټک کې ده په عبدالرحمن مومن کې ده په حمید مومن کې ده دا ما د نورو ژبو په شاعرانو کې اوسه پورې لاندې ده موندلې
ښه
لکه زمونږ نیکه چېږي د ماشو دی عبدالحمید مومن ډېر لوی شاعر دی د خپل مکتب فکر مالک دی او د هغه یو شعر اوس ماته ذهن ته راځي چې د هوښیارو زنکدن په یو گزار شي
د هوښیارو زنکدن په یو گزار شي
لیوني په کاڼو لګي ورته خاندي او تاسو سوچو کوئ کله چې دا څومره ژوره فلسفه ده
بالکل بالکل
نو دا هوښیارتوب چې دی دا خو د الله تعالی یو نعمت دی او متاسفانه که زه دا خبره کوم چې زمونږ په پښتني ټولنه کې دې ته څوک متوجه نه وي او کله چې دې ته علمي خبرې تاسو مخې ته کوي دا فلسفي خبرې ورته کېدی بیا دې تاسو ته په ښه نظر نه ګوري خو بهر یو وخت به راشي زه پورې نه دی چې زمونږ د پښتو ادب لکه بهرنۍ وړ یو خبره تاسو ته بل وکړم زه چونکې سفر هم کوم دنیا کې
بالکل
زه آذربایجان ته لاړ وم نو مالته کې دا کوشش کوم چې د دې یونیورسيټو ته لاړ شم میډیکل سکول ته لاړ شم چې د درس او تدریس څنګه دی طریقې کار څنګه دی هلته ځای کا پتو نه دی چې دا پښتون دی د پاکستان دی نو ای معنی تاسو کو د رحمان بابا د حمید بابا یو د جنکی یو لکو نو یو چې موږ په دې باندې کار کول غواړو موږ ته داسې کتابونه په کار دي چې موږ د پښتنو د ژوند خبر شو او د پښتنو د تاریخ نه نوې ته ما بیا کتابونه ولیکل دا د وګړو سر لسته
ښه
او هغه غالبا د ماسکو یونیورسيټي نه یا د جرمني نه هغه په پښتو کې بیا پی ایچ ډی او کډری واړو
ښه
نو ما به ډېر مرسته کولی ایمیل باندې او دا چې کوم الکترونیک بوکس ودا به ورته لګل سبا به ورته په پوسټ لګل او اوی کامیاب شول او دا یې مقالی چې دی هغه کلمول سره نو زه خپل حیران شوم چې ای څونه هر کړی ده سره د پښتنو په تاریخ باندې ریسرچ او تحقیق کړو نو دغه زمو پښته وګورو چې پښتنو خوشاله وي پښتنو په لاس کې قلم وي او پک ور سره وي د ځای د روغان د نو خو خوشاله ژوند کوي او اسمن ریمن سمایلی ان اسمن
تل دی په مخ باندې مسکا وی ډاکټر ایفان الله صاحب د اوس وی ورکشن د مالو او د دمیرستوبه بیا تاسو سره خبره ته ادامه ورکو د مشال رودونکو په مشال مرکه کې را سره په خبر کې د اسمایل اگین په نامه د روغتون مشر ډاکټر ایفان الله صاحب ملمه دي او سره خبره تر جاری ساتو خو اوس یو ورکشن د مالو
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاوده باسونا د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي لامون سره اوسئ
دا د میروسو ډاکټر ایفان الله صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو ډاکټر صاحب په دې برخه کې من مشران سره خبرې کوو څنګه ګوري تاسو تاسو خپل تعلق چې دی هغه د صحت څنګه سره دی په قبایلی علاقو کې د صحت څنګه ته څنګه ګوري تاسو او څومره کار تاسو کړی ځکه چې کوم ګورو تاسو ته هم د قبایلی سیمو نه ډیر ناروغان راځي تاسو سره خبرې هم کوي تاسو سره خپل خبرې هم شریکي
دا څنګه د پاکستان او معاشرې سره د پنجاب معاشرې سره په ځینې کو نو زمونږ د پښتنو د صحت شوبې چې دا د اړین مقابل کې لس فیصد نه ده
ښه
او کله چې ورته په هزار ورته ګورو او متاسفانه اوریدل کې دغه خفه نشي دا فکر کوم چې موږ په خاره ټول اوسه پر د ستون ایج کې پراته یو د کړي په دور کې پراته یو موږ اوسه پر د دغه په ګرځو موږ په تاسو نو په ګرځو موږ اوسه پر د دغه په ګرځو
ناروغان راضی دا بیلابیل سیمونه نو تاسو را کمی کمی ستونز شریکی یوی
ممنون چې کوم ته راضی ته دا رواني ستونز کار وی دا به خوب وی دې تاسو خو زه دې خوراک نشو کوله دې ته مردانه کمزوري یې بچی نه کی برزل رفتار تیز وی ویلیږي خوب نه ورزی او منفی سوچونه انتظام نه کی یا بل څوک نه کی خوراک ڈاکٹر ماتر ماتر
ڈاکٹر صاحب پکار سدا ستاسی پر نظر مانی سنگتا سدا ویلی ددی تدارک سنگ ممکن دے
واحد اور تعلیم میں اور تعلیم سرد یا تربیت انسان ہر سونا دن کامیاب صحت ہمیشہ کری تعلیم تو توجہ پکار دے اور جم کا پختو مطلب شیخ فریدہ خلچت بہتری رہا اگر چکل بیا غلط استعمال شي دا هیڅ څه چې پیدا شي نو هغه مریض ته نور تکلیف نه زیات شي
صحیح
نو د دې مرکې په وسیله زه ټول ورونو باندې دا سوال کوم چې یو ډاکټر نه علاج کوي کم از کم هغه ته درې څلور ځله وځي او هغه در ته خپل وځي زه نه پوهیږم خبر شرط دا دی چې دا مستند ډاکټر وي
صحیح
دا مستند ډاکټر نه خدا دا چې سیروم د پیښې دې په چاته نه لګي ستنه چاته نه وایي
ڈاکٹر صاحب دا پروگرام دا پائشی بھی ہم دی پا اخیر کی از منگ اوریدن کو تا سب پیغام با ورکول غواړی
ربا پیغام دا دے دا دوپا کتابینا دی قرآن پاک از مشان پا دے تو حیدل دیر پکار دی آر رہی کل مکتوم دا دل اسکن دا طول دا پارا زتا دی اس کو مجد آخر کو بوری ہوگی دا پتو لگی دی دا پیغمبر علیہ السلام بلکہ دا آخری رسول کم پیغامات تی تر قیامت پورے آغا سنگ دی او پاغیزان پر دل فکار دی او پختانو تا بالخصوص دا سوال کم آجے تو پک او جگڑی پری گزی کلم رواغلی بچو تا کلم پلاس کے ورکے کتاب پلاس کے ورکے چی دا مولا دا برات بل کی نسلن چی چی دا بیزا یا نمری سنگ چی تیر پنزو سکال نمونگ امرو نو یو دا ضرور دے بل دا دے چی کم خوراکی چی خوراک دیر زیاد کم سڑے ساتھی سنگ چې د سنتو طریقہ دا چې یو ډوډۍ خوړې شي نو په کار د درې مې سو خړې او یو یې سر لوګا پرې کې دی تک کسي تر سو پورې چې لوګا لګي دلې نه وي درتا او اس کې سم خوراک ته راول چې دا ښه کار نه دی فقط او به چې دا بلا ضرورت سره سکري شي
ها
نو دغه عادت اوچت کې چې صفا سوتره وبس کول عادت پیدا کی د سپین زهرونه دی یو ته مالګ وي یو ته چینی وي دې بلا ضرورت استعمال دې درېغه استعمال د دینه ډډه پکار ده او اخیری خبره ده
جی
چې په پردو معاملاتو کې چې چا د نه تپوس نه کړي نو دا عادت ځان نه استعمال پکار دی چې له مشورې مو ورکو
صحیح ډاکټر عرفان الله صاحب ډیره زیاته مننه چې تاسو دومره وخت وستلو او تاسو ته ناروغان هم ناسې خودونه وخت مو وستلو او مشال اړیو سره مو د خپل د ژوند د کار او د مبارزې په اړه خاطرې شریکې ډیره زیاته مننه تاسو نو
ډیره مننه په الله ګرانو سوي آباد
د مشال اړیو درنونکو په مشال مرکه کې تاسو په پیښور کې د اسماعیل اگین په نامه د روختون مشر ډاکټر عرفان الله صاحب خبرې واوریدې هم دې سره د مشال مرکه پروگرام ران غاړو خپل کوربا غولاست اجازه ورکي په بل خبرونه کې به یو بل د پښتنو د سیمې یو مهم شخصیت سره سات په خدمت کې حاضر یم ترغی پوری په لوی الله مسپارم
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو زنګړی مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غینا پس په ډیسټریکټ کې
منګل تکتیک چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه پورس
غم جنې شوګيري کوي تا چا تکوي شوگیرے کبھی تاچا تکوے تاچا تکوے تاچ غم جنے شوگیرے کبھی تاچا تکوے جنے شوگیرے کوے دا چا تک کوے لگ مر گئے پغلوش بھی کوے دا چا تک کوے دا چا تک کوے لگ مر گئے پغلوش بھی کوے دا چا تک کوے دا چا تک کوے غم جنے شوگیرے کوے دا چا تک کوے غم جنے شوگیرے کوے دا چا تخپل غم جن غم جن نواز رسول چاته واړي تخپل غم جن نواز رسول چاته واړي چاته واړي دا کلا کلا چټپی کوي دا چاته کوي دا کلا کلا چټپی کوي دا چاته کوي دا چا تکوی سای غم جنے شوگیرے کوی دا چا تکوی غم جنے شوگیرے کوی دا چا تکوی دا چا تکوی ta ta kabe زمان مینا واخلا غاڑا واخلا چرتا چیزی زن سرت وانا واخلا پریگ دا بنگلی او دا بنگلو گلونا دا محبت دنیا وی جاڑا واخلا چرتا خوتا هم پلی شنڈی پڑا سائلت سچی غواڑے غواڑا